دا مشال ریډیو د او دا محل په پېښور کې د غرمې 12:00 په کابل کې 11:30 بجې دی. د مشال ریډیو په دې خبري سات کې مزبوري وال کاکړ هرکلای کوم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو اول به خبرونه واورو چې پامیر ساحل وړاندې کوي.
پاکستان وایي د افغانستان امنیت او سولې بهیر پرمختګ لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکوي. په پاکستان کې یوه فوځي عدالت د پېښور پر سکول په برید کې ککړو مشکوکو شپږو کسانو ته د مرګ سزا اورولې. او امریکا وایي په عراق کې د اسلامي دولت ډلې لخوا په یوه وروستي برید کې د کیمیاوي وسلو کارولو په اړه پلټنې کوي.
بشپړ خبرونه. پاکستان ویلی په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره به هڅو ته دوام ورکوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام په یو بیان کې وویل دا خبره د وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز له کابله اسلام آباد ته ورغلي لوړپوړي پلاوي ته کړې. د افغان پلاوي مشري د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني کوله چې پکې د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی او د افغان ملي امنیت مشر رحمت الله نبیل هم شامل ول. بیان وایي په خبرو کې سرتاج عزیز یو ځل بیا په کابل کې وروستي بریدونه وغندل او افغان چارواکو ته وویل چې دواړه هیوادونه باید د ترهګرۍ ختمولو لپاره ګډې هڅې وکړي. بیان زیاتوي اسلام آباد به د افغانانو په مشرۍ د سولې بهیر په ترڅ کې د ټولو ممکنه اسانتیاو پیدا کولو هڅه کوي. افغان پلاوی تر هغې څو ورځې وروسته اسلام آباد ته سفر وکړ چې په کابل کې بریدونو سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله ور په برخه کړه. په پاکستان کې یوه فوځي عدالت د پېښور پر سکول په برید کې ککړو شپږو مشکوک کسانو ته د مرګ او یو ته د عمر قید سزا اورولې. تیر ماښام د پوځ عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر لخوا په خپور شوي بیان کې راغلي تر مقدمې وروسته فوځي عدالت حضرت علي منیبالرحمن سبیل چې د یحیی په نوم هم پیژندل کېږي، مولوي عبدالسلام، تاج محمد او عتیق الرحمن ته د پېښور آرمي پبلک سکول په برید کې د ککړتیا او نورو بریدونو په تور د مرګ او کفایت الله شه د کیف قاری په نوم هم پیژندل کېږي ته د عمر قید سزاګانې واورولې. د کراچۍ په سفوره چونګې کې د رینجر ځواک پر گاډي په بمی برید کې ککړ محمد فرحان چې د اعجاز قادری په نوم هم پیژندل کېږي ته هم د مرګ سزا ورول شوې ده. بیان وایي د پوځ مشر جنرال راحیل شریف دې ملکی وګړو ته د اورول شویو سزاګانو منظوري ورکړې. بیان زیاتوي دا کسان د سزاګانو پر ضد اپیل یا غوښتنلیک دایرولی شي. تیر کال په پېښور کې پر سکول په برید کې له یو نیم سل څخه زیات کسان وژل شوي ول چې پکې اکثریت د زده کوونکو. تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست او خبرونه اورئ. د القاعدې وسلوالې ډلې مشر ایمن الزواهری د افغان طالبانو له نوي مشر ملا اختر منصور سره د خپلې ډلې د وفادارۍ اعلان کړی دی. دا اعلان زواهری پر وپاڼې په خپور شوي یو غږیز پیغام کې کړی. د نوموړي په اړه فکر کېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په سیمه کې یې پناه اخیستې. زواهری د خپلې وفادارۍ اعلان پر داسې مهال کړی چې د قبایل د طالبانو ځینې ډلې له ملا منصوره بېلې شوې دي او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له عربو مشرانو سره یې د وفادارۍ اعلان کړی دی. د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر تر پخلي وروسته منصور د جولای پر وروستۍ نیټه د طالبانو نوی مشر شو. افغان چارواکي او طالبان وایي ملا عمر په 2013 زیږدیز کال کې مړ شوی و. د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز به د روانې میاشتې پر 23 پر امنیتي موضوعاتو د خبرو لپاره هند ته ځي. په جولای کې په روسیې کې چې هندي وزیر اعظم نریندر مودي له خپل پاکستاني سیال نواز شریف سره لیدلی ول نو د خبرو پر نوي پړاو سلا شوي ول. د دوی تر هغې لیدنې وروسته له کشمیر سره په سیمه او پر پوله د وسلوالو حملو او نښتو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی. دواړو هیوادونو د دې پیښو په تړاو پر یو بل تورونه هم پورې کړي. سرتاج عزیز به په هند کې د ملي امنیت سلاکار اجیت دوول سره ګوري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هیسم ویلي د سیمې هیوادونه باید د سختریزې وسلوالۍ پر ضد په جګړه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. نوموړي دا خبره تېره ورځ له ازادۍ راډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال وکړه.
We don't think that terrorism
موږ فکر نه کوو چې ترهګری به د سیمې په یو هیواد پورې وي. دا پدیده د سیمې په ټولو هیوادونو اغیز لري او دغه شان د سیمې د هیوادونو لپاره یو پیامد لري او موږ په دې باور یو چې د سیمې هیوادونه باید د دغه پدیده په وړاندې د مبارزې په برخه کې افغانستان قوي او نیخ په نیغه ملاتړ وکړي.
هیسم زیاتوي چې له افغانستانه د بهرنیو جنگي ځواکونو تر وتلو وروسته هغه هیواد له لویو امنیتي ننګونو سره مخامخ دی. د امریکا نړیوالې پرمختیایي ادارې یو ایس ای ای ډی د افغان ښځو د ظرفیتونو لوړولو په موخه له افغانستان سره د 38 میلیونه ډالرو مرستو اعلان کړی. تېره ورځ د یو ایس ای ای ډی چارواکو په کابل کې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو له کمیسیون سره د دې مرستو تړون لاسلیک کړ. کمیسیون په یو بیان کې ویلي په دې پیسو به تر 50 کلونو پورې هغه ښځې روزي چې له پوهنتونونو فارغې شوې وي. بیان وایي تر روزنې وروسته به ښځې د ادارو مشرۍ ته تیارې وي. امریکا د دې پلټنه کوي چې آیا د اسلامي دولت ډلې په عراق کې د کوردیو ځواکونو پر ضد په جګړه کې کیمیاوي وسلې کارولې دي او که څنګه. دا لومړی نښې نښانې دي چې ښایي دې وسلوالې ډلې تر بندیز لاندې کیمیاوي وسلې ترلاسه کړې وي. وال سټریټ ژورنال تېر ماښام د لوړپوړو امریکایي چارواکو له خولې لیکلي چې ورسره باوري معلومات دي چې په یو وروستي کیمیاوي برید کې د اوري یا شړشمو ګیس په نوم وسله کارول شوې ده. د اوري یا شړشمو په ګیس کې د سلفر مرکبات شامل وي. ورسپاڼه وایي ښایي اسلامي دولت ډلې دا ګیس له شامه ترلاسه کړی وي. په 2013 زیږیز کال کې شامي حکومت ومنله چې د دې ګیس لوی مقدار لري. د ورسپاڼې په خبره دا هم ممکنه ده چې وسلوالې ډلې دا ګیس له عراق ترلاسه کړی وي. کوردیو چارواکو ویل د چهارشنبه یا شروع پر ورځ د مخمور په نوم له یوې سیمې سره پر پیشمرګه ځواکونو برید وشو. د جرمني دفاع وزارت وایي د حملې په نتیجه کې شاوخوا شپېته کوردي سرتیري د سابندۍ له مشکل سره مخامخ شول. دا علامت د کیمیاوي وسلو د کارولو ښکارندوی کوي. د سپینې ماڼۍ ملي امنیت شورا وایي د کیمیاوي وسلو د کارولو رپورټونو پلټنه کوي خو پخلی یې نشي کولی. له دې سره د مشال راډیو اوسمهاله خبرونه پای ته ورسېدل.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. خبرونه درته پامیر ساحل وړاندې کړل او مشال ریډیو تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو تر څنګ په انټرنیټ کې موریدل سي. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. پاکستان وایي د افغانستان امنیت ټینګښت لپاره به هڅو ته دوام ورکوي. د افغان او پاکستان چارواکو پرونی لیدنه به څه اغیز ولري او کنه؟
ثبوت وی او کنه وی ثبوت د پاکستان ته نیولې تاسو له علاقه دا ترنګیږي کیږي نو پاکستان یو ډیفنسیو پوزیشن اختیار کړی دی.
د پاکستان یو پوځي عدالت د پېښور سکول برید په تړاو شپږو مشکوک کسانو ته د مرګ سزا اورولې ده. د القاعده مشر ایمن الزواهری د طالبانو له نوي مشر سره د وفاداری اعلان کړي. هلته په ننګرهار کې خلک د اسلامي دولت ډلې فعالیتونو اندېښمن کړي دي.
دوانې سره زورې یو وي ته هغه سره تا کومه کړي.
د پښتونخوا ملي او میګوند سېنېټر عثمان کاکړ پر حکومت ژغ کړي چې د تربندیز لاندې ټولو ډلو فعالیت مخنیوي دی وکړي. رزو د خبرونی لومړی موضوع ته. پاکستان وایي د افغانستان د امنیت لپاره به ډیری جدي هڅې وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام په یو بیان کې ویلي د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز تیر ورځ له کابل له ورغلي پلاوي سره په خبرو کې ویل اسلام آباد به د سولې خبرو په ترڅ کې هم خپلو هڅو ته دوام ورکوي. په دې اړه نور تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
پاکستان له افغان پلاوي سره په اسلام آباد کې تر لیدو وروسته وویل په ټول قوت به په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره هڅې وکړو چې په دې کې د افغانانو په مشرۍ د افغانانو د سولې او پخلاینې بهیر هم شامل دی. دا ژمنې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز تېره ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی په مشرۍ پلاوي ته وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې د سرتاج عزیز په وینا ویل شوي دي چې دواړو لوریو د دوه اړخیزو اړیکو په برخه کې ډېرې څرګندې او ښکاره خبرې وکړې. په اعلامیه کې څرګنده شوې ده چې دواړو لوریو د افغانستان د سیاسي او امنیتي وضعیت د دوه اړخیزو اړیکو او په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې خبرې چې لومړی دورې د جولای په 1 اسلام آباد ته نږدې په مری کې شوې وې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته وځنډېدې. پاکستاني رسنۍ د افغانستان د پلاوي د مشر صلاح الدین رباني په وینا وایي چې افغانستان غواړي له نږدې له پاکستان سره د ګډو ګټو په برخه کې همکاري او کار وکړي. پاکستاني رسنۍ د سرتاج عزیز په وینا خبر ورکوي وي چې پاکستان له افغانستان سره د شو اړیکو غوښتونکی دی او یو ځل بیا خپله ژمنه تکراروي چې د ټولو هغو ګواښونو د مخنیوي لپاره به له افغان لوري سره همکاري وکړي چې افغانستان ورسره مخامخ دی. سرتاج عزیز ټینګار وکړ چې دواړه هیوادونه باید پر یو بل باور او اعتماد وکړي. سرتاج عزیز د پاکستاني اژانسونو په وینا په افغانستان کې وروستۍ تروریستي پېښې وغندلې او خپله خواخوږي یې څرګنده کړه. د صدر اعظم نواز شریف سلاکار وویل چې د دغو تروریستي هڅو د ریښو د له منځه وړلو لپاره ګډو هڅو ته اړتیا شته.
تاسو د احمد چبر په ریپورت کې واوریدل چې پاکستان وایي په پوره قوت به د افغانستان امنیت او هلته د سولې بهیر په اړه هڅې کوي. د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په مشرۍ له کابله د ورغلي پلاوي ترمنځ پرونی خبرې به اغیزمنې زیات شي او کنه. پر دې موضوع پامیر ساحل په امریکا کې د سیاسي چارو له کارپور ډاکټر محمد تکی سره خبرې کړې دي او له هغه څخه پوښتلې چې د پاکستان او افغانستان چارواکو ترمنځ په اسلام آباد کې پرونی خبرو ته څنګه ګوري او څه تعبیر یې کوي.
اوس موجوده حالت داسې دي چې زما اندازه دا ده چې ثبوت وي او که نه وي ګوته هغوی پاکستان ته نیولی چې تاسو له علاقه دا شرنګیزي کېږي. نو پاکستان یو ډیفنس پوزیشن اختیار کړی دی. یو خو اوور آل په دې ډاکټر صاحب غنی چې کوم تقریر هغې نه پس پاکستان څخه خاص دې باندې کامنټس نه دي کړي. بیا په دې ملاقات کې هم داسې ښکاري چې پاکستان دا ویلي چې مونږ به د تحقیقات کوو چې تاسو کوم چارجز لګوي. نو دا داسې یو کمزوری پوزیشن هغوی خبره کوي. زما خیال دی چې کوم کې ډاکټر صاحب غنی په جهر ورغلی دی نو پاکستان سره دا غم دی چې انټرنیشنلی ډیپلوماټیک اوازونه نور به هم پورته کېږي د افغانستان په حمایت کې.
ډاکټر محمد تقی صاحب تاسو د ډیپلوماټیک فشار خبره وکړه. آیا تاسو دا ګڼئ چې نړیوال ټولنه او بالخصوص امریکا به پر پاکستان فشار راوړي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې په پوره اخلاص مرسته وکړي او که څنګه؟
زما خپل مضمون کې اندازه کشته د سټیټ ډیپارټمنټ بیان مارکټونر غالباً بیان ورکړ نو هغه چې افغانستان ته پکار دی چې پاکستان سره ارجنټلی یو ځای شو دا خبرې ترې وکړي. نو باید چې هغه هم لږ غور وکړي چې آخر دا دیارلس وارلس کاله دا جنگ کېږي او امریکا ته هم معلومات وو. 2011 کې لیان پنیټا دا زرداری صاحب سره دا خبره کوي چې مونږ ته داسې اطلاعات دي چې ملا عمر په کراچی کې د هسپتال کې دی پلانې دی. نو هغوی ولې پاکستان باندې دا فشار پورته نه کړل؟ نو د هغوی انټرسټ پرایورټیز جدا وو چې کوم د کابل یا د افغانستان یا د افغانستان د خلکو د افغانانو چې کوم پرایورټیز دي هغه نه د امریکن سټیټ ډیپارټمنټ خصوصا د هغوی پرایورټیز ډېر بدل دي.
د سیاسي چارو کارپور ډاکټر محمد تکی و چې زموږ د همکار پامیر ساحل پوښتنو ته ځوابونه ویل. د پاکستان پوځ وایي یو پوځي عدالت د پېښور سکول برید په تړاو شپږو کسانو ته د مرګ او یو کس ته د عمر قید سزا ورولې ده. ایس پی آر وایي د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د سزاګانو منظوري ورکړې ده. له دې سره په کراچۍ کې پر امنیتي سرتیرو په بمي برید کې ککړ کس ته هم د مرګ سزا اورول شوې ده. تفصیلي ریاض مساخیل راکوي.
د زیارت پورز ماسخوتن د پاکستان پوز د مطبوعاتو سانګي یا آی ایس پی آر لخوا جاری شوی او بیان کې ویل شوی دی چې د آرمی پبلک سکول پیښور او سفوره چورنګي کراچۍ پیښو کې ککړ او ملزمانو ته د پوزي عدالتونو لخوا د مرګ سزا وورول شو. د دې ترڅنګ یو ملزم ته عمر قید ورکړل شو او پوزي مشر جنرال راحیل شریف په دغه ټولو سزاګانو دستخط وکړو. خبر پاڼه زیاتوي چې دا ټول ملزمان د ترهګرۍ، بم چاودنو او دغه رنګ نورو لوی جرمونو کې ککړ وو. خبر پانی تر مخه د مقدمو اوریدنې دوران ټولې قانوني تقاضي پوره کړې شوې دي او ملزمانو ته د خپلې صفایې موقع او وکیلان ورکړې شوي وو او اوس هم ټول ملزمانو سره حق شته چې د فیصلې په ضد پوځي عدالت کې اپیل وکړي. سزا شوي ملزمانو کې حضرت علي، مجیب الرحمن عرف علي، سبیل عرف یحیی، مولوی عبدالسلام، تاج محمد عرف رضوان، عتیق الرحمن عرف عثمان او محمد فرحان عرف عباس د پېښور آرمی پبلک سکول پېښه کې کړ دی. دارنګ یو ملزم کفایت الله عرف کیف کاری ته د عمر قید سزا اورول شوې ده. د دفاعي چارو کارپوهان د پوزي عدالتونو لخوا ورکړې شوې سزاګانو ته څنګه ګوري؟ په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان پوسټ پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند وې چې د سزا او جزا په قانون عمل نه کېدو په وجه حالات ډېر خراب شوي دي.
وسوال قوتونو دا پرسپشن په خلکو کې جوړ کړی دی چې یاره موږ کوم نیولې شو ام موږ ته سزا نشي ملاوي دي چې زما زمنگا روستا چکر قوتون دی اغا دیر مضبوط تی نو دا دا پاکستان قانون کی دیر لوی سقم دی دیر کمزوری دا پکی او دا دی کمزوری نا خلق ناجائز فیدا اوچتای او دا دا ناجائز فیدو دا اوچتاولو لارا بندولو دا پارا فیدا یو پیغام دی چی پا دی سطح باندی ورکره کی گی
دا آئی اس پی آر تر مخواست سزا شوی ملزمان دا خپل سزا پا زید اپیل کولی شی پا دا اڑا مشال ریڈیو د قانونی چارو د کارپو او بشری حقوقو د پارا کارکونکو وکیل شابودین خټک نه تپوسو کو نو دوی باید چې اپیلټ کورټ د مقدمه بیا د سره اوریدنه وکړي
دا بالکل انشور کول پکار دی چې د فوجي عدالتونو نه چې کوم خلک سزا کیږي اپیلټ عدالتونو چې دوی کم دي هغه د هغه لاندنی عدالت باندې صرف عمر نه لګوي چې برداشت شوي دي ټیک شوي دي بلکې پکار دادا چې داسې اپیلٹ عدالتوں نے دو کرشی کے آگے کی خلکتا فیئر ٹرائل اور فیئر فیصلہ ملاوشی سگا یو اصول بالکل اصل اور بنیادی اصول ہے کہ گناگار تو سزا ور کول پکار دی بے گناہ کی کم دے آگا اپنے خودل پکار دی چرچا پچیس کی شک کی اگر اپنے خودل پکار دی
دیا دون دا چ پروس کاش پاڑسم دسمبر باندھے دا پیخبر پا آرمی پبلک اسکول دا حملے رستو دا پاکستان پارلیمان دا پوزی عدالتوں دا جوڑخ دا پارا آئین کے یوشتم ترمیم اوکو دا کم پزد چے دا سپریم کورٹ بار او ځینې نورو وکیلانو او د بشری حقوقو تنظیمونو سپریم کورٹ کې درخواست جمع کړي وو خو دې رسته کې د سپریم کورٹ ولستنی فل بینچ د اوریدنې رسته د غټول درخواستونه مسترد کړ او د پوزی عدالتونو جوړښت یې قانوني او آئینی وګرځولو ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
په ریپورت کې مو ولیدل چې په پاکستان کې پوزی عدالتونو او کسانو ته د مرګ او یو ته د عمر قید سزا اورولې ده په داسې حال کې چې څو ورځې مخکې سپریم کورټ د پوځي عدالتونو قانونیت په اړه پریکړه وکړه د دې سزاګانو اورول څه ارزښت لري د پښتون پامیر ساحل په پېښور کې د قانوني چارو له کارپو عبداللطیف افریدی څخه کړی ده
او دا دغه دا جوړ کړی شو باید قانوني وګرځول او ویل چې دا پاکستان په دستور کې کوم یوشتم بدلون یا ترمیم راغلی دی هغه ټیک دی او پارلیمنت حق لري چې دغه کې بدلون راولي
لالا تاسو دا د آئین خبره وکړه کنه د پاکستان یوې بلې نومیالی وکیلې عاصمې جهانگیر د دغه یوشتم ترمیم او پوځي عدالتونو جوړېدو پر ضد درخواست جمع کړه او بیا سپریم کورټ ویل چې دا قانوني دي دا عدالتونه جوړېدل اوس تاسو څه فکر کوئ دا د سپریم کورټ فیصله چې دا د دې پر ضد آیا بل درخواست دایریدای شي چې دا چې دي دا د بشري انساني حقوقو معامله ده یا د آئین چې دی هغه زیات مقدم دی د سپریم کورټ د فیصلې نه څنګه صورتحال دی
سپریم کورٹ ہم دغه فیصله کړی دا چې پارلیمان دا حق لري او دا حق پارلیمان ته په آئین کې خپل ورکړی شوی دی چې هغه وغواړي نو په آئین کې بدلون راوستلی شي چې اوس د سپریم کورٹ دغه فیصله راغله د دې نه بعد فوجي عدالتونه چې دي دا هغوی فیصلې قانوني شوې البته سپریم کورٹ او های کورټ ځان ته یو اختیار دا وساتلو چې په دې باندې به د جوډیشل ریویو یا د عدالتي نظرسانۍ اختیار دی سپریم
کورٹ او ہائی کورٹ سے د قانون چارو کارپو عبداللطیف اپریدی و چې د پامیر ساحل پښتنې جواب وله د القاعدې شبکې مشر ایمن الزواهری په یو ژغیز پیغام کې د افغان طالبانو له نوي مشر ملا اختر محمد منصور سره د وفاداری اعلان کړی دی د زواهری پیغام د القاعدې پر وې پاڼه خپور سوی چې پکې هغه د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر په مړینه خفګان شودلې او وای د شبکې پخوانی مشر اسامه بن لادن په څیر دی هم د طالبانو مشر خپل امیر بولی نور تفصیل احمد شیبر راکوي
د القاعده شبکې مشر ایمنه زواهری د افغان طالبانو نوی مشر ملا اختر منصور ته بیعت وکړ از زواهری دا خبره په هغه بیان کې کړې ده چې په انټرنیټ کې په خپل ژغ خپور کړی دی د تیر کال سپتمبر میاشتې راوروسته دا د ایمنه زواهری په نوم لومړی پیغام دی چې خپرې شي دا پیغام لس دقیقې دی د القاعده شبکې مشر دا اعلان په داسې وخت کې کړی دی چې د طالبانو یو شمېر مشرانو د ملا اختر محمد منصور له مشرۍ سره مخالفت کړی دی بل لور ته د دغو اختلافاتو له کبله ځینې طالبان له داعش سره یو ځای شوي دي په افغانستان کې امریکایي بریګ جنرال ویلسن شوفنر د پنځشنبه په ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل د اوس لپاره داعش په افغانستان کې لاره موندلې ده، خو دا ډله په دې هیواد کې هغسې پیاوړې نه ده لکه په عراق او سوریه کې چې پراخې سیمې لاندې کړې دي، اما دا ویره شته چې په راتلونکي کې په یوه لوی ګواښ بدله شي. بریګ جنرال شوفنر بیا وویل چې داعش په افغانستان کې له طالبانو سره په جګړه دی چې د دې جګړو قربانیان بیا هم افغانان دي. شوفنر زیاته کړه چې دا یوه امنیتي مسله ده او د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت ژمن دی چې له افغانستان سره د داسې ستونزو په مخنیوي کې مرستې وکړي.
تاسو اوریدل چې د القاعدې مشر ایمن الزواهری د طالبانو له نوي مشر ملا اختر منصور سره د وفاداری اعلان کړی دی. دا چې د زواهری دا اعلان د سولې پر بهیر او امنیت څه اغیز کولی سي په اړه یې په امیر ساحل په کابل کې د شخړې او سولې مرکز له څېړونکي حکمت الله اعظمي سره خبرې کړي دي.
القاعده ډله اعظمي صاحب فعال ده په دغه سیمه کې هم فعال ده او د اسلامي دولت ډلې په اړه هم ویل کېږي چې دوی په افغانستان کې فعالیتونه پیل کړي او تاسو ویل چې دا دواړه ډلې له یو بل سره مخالف دي. دغه دواړه ډلې که د یو بل سره مخالف دي او القاعده او اسلامي دولت ډله یا طالبان او اسلامي دولت ډله خپلو جګړو ته دوام ورکوي، ستاسو په اند د زواهری له دغه اعلان سره د افغانستان د حکومت لپاره نورې ننګونې زیاتېږي کنه؟ هماغه سمبولیک خبره چې تاسو ویل سمبولیک خبره ده، دومره زیات فرق به پرې نوزي؟
طالبان نشي کولای دوی محدودیت دا دی چې د پاکستان د ډاره د پاکستان د بیرې دا په ظاهره د دغه سره همکاري نشي کولای القاعده سره. مګر که تاسو القاعده مشران ته وګوري هغوی په افغانستان کې شتون درلودی اوس هم شته، افغانستان او پاکستان د ډیورنډ کرښې په دواړو خواوو کې، او تازه مثال یې د ابو خلیل السوډانی په پکتیکا کې ووژل شو د امریکا د ډرون په حمله کې. د دوی شتون دلته شته او دوی اوسېږي، خو دلته دوی داسې کړي دي چې د ځینو قمندانانو سره تاریخي اړیکې لري لکه اوس عبداللطیف منصور د نصرالله منصور وراره چې هغه د طالبانو غړي دي، بیا خپل دغه درلودې په جرمت کې. دوی هغه تاریخي اړیکو باندې کار کوي او د هغې څخه استفاده کوي تر څو په افغانستان او پاکستان
فعال. مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسی خود داسی پکار دی که اغیی که در مذهبی تعلیم نه علاوه دنیاوی تعلیم، ساینس، معاشرتی، اقتصادی دا تعلیم هم ورک ریشی.
دا خبرونه تاسو هر چهار شنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجه او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجه لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای سی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د ننګرهار اوسیدونکي وایي هغه ویډیو اندیشمن کړی دی چې پکې وسلوالو لس کسان په بمونو وژل دي. دا ویډیو څو ورځې مخکې د اسلامي دولت یا داعش په نوم د وسلوالو ډلې لخوا پر ټولنیزو رسنیو خپره شوی. د ننګرهار اچین ولسوالۍ اوسیدونکي وایي وژل سوي کسان وسلوال نه بلکې شپانه ول. د ننګرهار والی وای د داعش او طالبانو په نوم وسلوال د ننګرهار په ولسوالیو کې خلک زوروي او وژني. نور تفصیل په دې اړه د شاه محمود شنواری په ریپورت کې.
څو ورځې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې د داعش وسلوالې ډلې لخوا یو ویډیو خپره شوه چې د اچین ولسوالۍ لس تنه اوسیدونکي طالبانو سره د تړاو په تور په بمونو الوزوي. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی وایي پوره معلومات نه لري چې عام خلک دي او که کومې وسلوالې ډلې پورې تړلې دي، خو نوموړی وایي دغه ډول وژنې نه په اسلام کې شته او نه نور قوانین د دې اجازه ورکوي. کندوزی وایي په لرو ناامنو سیمو کې ولس د دواړو وسلوالو ډلو لخوا ځورول کېږي. د ده په خبره دواړه ډلې ولس په دې ځوروي چې مخالفې ډلې سره ناسته ولاړه کوي، په داسې حال کې چې عام خلک د ډار امله د هیت یو واستوالی دلی مخالفت نشی کولای.
مشکل هم ته داري چې هغه منطقه کې چې مخکې طالب اول ته بیا داعش پنامه سو ګرځي خو ول زوري وتا طالب ته ډوډۍ ور کړی د په منطقه خو ول سم مجبور دی بیا چې کله طالب لا شبیر ته په داعش راشي یا داعش لا شبیر ته په طالب راشي دوانه سره زوري یو وتا هغه سره ته کومه کړي په دې کې ول زوريږي.
بل خو د اچین ول سوالي وسیدونکو وای دغه کسان چې په بمونو الوزول شوی ټول عام او بیګونه خلکو چې ځینې شپانه او ځینې نور دکاندارانو دغه کسان ویل دی پرته د دوی په سیمو کې په نورو طریقو هم خلک وژل شوي چې هغه پیښې لا تر اوسه رسنیو ته نه دي راوتلي.
دغه خوار غریب خلک دي چې والله چې د پاره تنظیم کې وایي چې دا ما داسې ته ښودلي وایي چې دا لیا په امارات کې دی او لیا په تحریک کې دی او لیا په بل ګوند کې دي. د شپانه رانیولي وو او دغه خلک یې رانیولي چې دا څوک هلته دړونه او د لرګو تالونه وو لرګي خرڅول هغه خوار غریب په کلي کې نیولي دي. دا خواران پاتې خپل ځوانانه او ماشومانو سره روان کړي دي. اولته خاورو موړو کې ورته بامونه خاخړه او یو یو په بام باندې کېنول او ولزورې پوچې هلته په کارخانو دا غو غوښې خوړلي خو یو امارت کې وژله وه یو بل کسې وژله وه ولاګه دې باندې چا زړه سوای کړه وه ویلي وایي زه د بم دغه چا سره کړي دي. یو تنظیم کې وو انسانان چې عوام وو او کار څوک چې لاس له به ورغله او هغه به بالغ کسان وو یا به سنګ هغه ځان سره بول څوک یې بمونو کې والوزول او څوک یې چړو ته واچول څوک یې په خوله باندې حلال کړه څوک یې لارې خېډه باندې حلال کړي دي. نو بس او زه تره تښتېدلي هغه تښتېدلي کسان چې کوم وحشت بیان کړې سرې اوبه یې په اړولي دي کرکته کونه سورته اوبو کې راځان کړي دي په زور یې اقرار ورباندې کړی دی.
د چارو شنونکي استاد محمد انور سلطانی وایي د دغو وسلوالو ډلو وروستیو ظلمونو خلک اندېښمن کړي دي.
دغه پېښې دا فعلاً موږ په نن پرون کې ګورو چې یوه ډله خلک په تورو باندې سرونه غوڅوي او ورته یې بل تاریخ کې مخلوقات په جهان کې پراته دي. یو مخلوق په ادرس باندې دغه پیښه نه ده شوې. دا اسلامي او مذهبي اخلاق نه دي. دا د استخباراتي شبکو کار ده چې د دین او د عقایدو د سپکاوي په خاطر باندې کار کیږي.
د دې ویډیو له خپرېدو وروسته وسلوالو طالبانو په خپل رسمي پاڼه کې د داعش وسلوالي ډلې دغه عمل په کلکه غندلی او زیاته کړې ده چې دا د مامند سیمې عام خلک دي او دوی سره هیڅ تړاو نه درلود. بلخو د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي فکر نه کوي چې دا ویډیو د افغانستان په خاوره کې ډکه شوې وي. د دې ریاست چارواکو ویلي چې د دې پیښې په اړه پلټنې روانې کړې چې معلومه کړي دا ویډیو چیرته او څه ډول ثبت شوې ده. له دې وړاندې د وسلوالو طالبانو لخوا هم یو ویډیو خپره شوې وه چې د هسکې مینې ولسوالۍ د ګورګورې په سیمه کې څلور تنه حکومت ته د جاسوسۍ په تور په عام حضر کې الالېږي.
د پاکستان په سینټ کې د پښتونخوا ملي او میګوند غړی عثمان کاکړ ویلي باید په پاکستان کې له پوځ پولیسو اف سی او لیوی ځواکونو پرته نور شخصي ملیشي وسلوالې ډلې او ټوپک سالاران فعال نه وي. نوموړي دا خبره په سینټ کې د هغه تحریک په تړاو وکړه چې د پیپلز ګوند سینیټر فرات الله بابر د چهارشنبې یا شروع پر ورځ وړاندې کړی وو او پکې له حکومت غوښتنه شوې وه چې تر بندیز لاندې هغو ډلو مخنیوی دې وکړي چې په نورو نومونو یا د خیر شګړې په پلمه کار کوي. رابع اکرم خان پرې رپورټ لري.
په سینټ کې د پیپلز ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینټرانو د ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونو په اړه ویلي دي چې دا تنظیمونه اوس هم په نورو نومونو کار کوي او د دې په شا په مبینه توګه استخباراتي ادارې دي. په سینټ کې د کلدم تنظیمونو په اړه تحریک وړاندې کوونکي د پیپلز ګوند سینټر فرت الله بابر ویلي دي چې د خیراتي ادارو په نوم کار کوونکي د کلدم تنظیمونو ترهګرۍ خلاف جنګ کې د ریاست ساق خرابوي. د سینټر فرت الله بابر په وینا چې د یو سوال په جواب کې حکومت دا تسلیم کړي وو چې جماعت الدعوا د لشکر طیبه په شکل کې مخې ته راغلی ده او دې ته د کار کولو اجازت د یو عدالتي حکم تر لاندې ورکړی شوی دی. په سینټ کې هم دې لړکې برخه اخیستونکي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینټر عثمان کاکړ مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل حکومت وایي چې دا تنظیمونه کلدم دي او ورته اجازت نشته خو دا تنظیمونه په نورو نومونو کار کوي په کم کې چې هم د هغه کلدم تنظیم خلک وي.
نکاح پوشانی تو کوکونه بور سره پر جنرال روډ برا روان پرس کلم مخت برا روان نو دا ریاستي پالیسی دا او ریاست دا تنظیم د ځان اساسي غني مور په سنټ کې دا ورته ویل دي چې ریاست کې فوج دی اف سی دا رینجرز دی پولیس دی لیویز دی دا سکیورټي فورسز دی د دې علاوه فقاری سیس یو پرایویټ ملیشا او د هیڅ چم پوپاکو توپک سالاری او دا تنظیمونه نه.
په خبرو کې سینیټر عثمان کاکړ زیاته کړه چې دوی په سینټ کې د حکومت حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په دې تنظیمونو د کلک نظر وساتي.
تاسو د نورو ملکو دپاره ساتاس دی او دا د دې ملک دپاره تاوان دی. ستاسو کوي بل په افغانستان کې مداخلت بند کړي بجاته سمه پالیسي روانه کړي. دا هغه پالیسي وطن تاسو که ماته افغانستان کې کومې ستېله وجه افغانستان په تکلیف دی نو له دې پالیسي زیاته تاسو کښېناستئ.
د واکمن ګوند مسلم لیگ نون ریټایرډ لیفټیننټ جنرال عبدالقیوم وایي چې هغه د سینیټر فاروق الله بابر دې خبرې سره اتفاق لري چې کله دم تنظیمونه له بیا نورو نومونو سره مخې ته راتلل نه دي په کار او که څوک داسې کوي چې ورته سخته سزا ورکړی شي. خو فاروق الله بابر لخوا په اسټبلشمنټ تنقید وکړی شو کوم چې نامناسبه وو.
موږ له بعد قانون سازي کول وي زموږ موقف واضح دی چې هغه خلک څوک چې قانون خپلو لاسو کې اخلي او هغې د خپل انتکار کوي نو هغې ته اجازت ورکول نه دي په کار ځکه چې دا خلک د حکومت د شرمندګۍ وجه جوړیږي.
د ذکر د داخله چارو وزیر مملکت سینیټر ولی اور رحمان ویلي دي چې جماعت الدعوه مشتبه تنظیمونو په لیست کې اچول شوې ده او که دا تنظیم د خیراتي کارونو نه علاوه نور څه قسمه هلو ځلو کې ککړ ونیول شو نو د دې خلاف به مناسبه کاروایي کیږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 سوې. پامیر ساحل به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
پاکستان ویلی په افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام په یو بیان کې ویل دا خبره د وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز له کابل اسلام آباد ته ورغلي لوړ پوړي افغان پلاوي ته کړې. په پاکستان کې یو پوځي عدالت د پېښور برید پر سکول په برید کې د ککړو شپږو مشکوک کسانو ته د مرګ او یو ته د عمر قید سزا ورولې ده. هلته د کراچۍ په سفوره چورنګۍ کې د رینجر ځواک پر ګاډي په بمی برید کې ککړ محمد فرحان چې د اعجاز قادری په نوم هم پیژندل کیږي ته هم د مرګ سزا ورول شوې ده. دغه ټول کسان د اپیل حق لري. د القاعدې وسلوالې ډلې مشر ایمن الظواهری د افغان طالبانو له نوي مشر ملا اختر منصور سره د خپلې ډلې د وفادارۍ اعلان کړی دی. دا اعلان ظواهری پر پاڼې په خپور شوي یو غږیز پیغام کې کړی. د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز به د روانې میاشتې پر 23 پر امنیتي موضوعاتو د خبرو لپاره هند ته ځي او دی به هلته په هند کې د ملي امنیت سلاکار اجیت دوول سره ګوري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هیسم ویلي د سیمې هیوادونه باید د سختدریځې وسلوالۍ پر ضد په جګړه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. نوموړي دا خبره تېره ورځ له ازادۍ راډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال وکړه. د امریکا نړیوالې پرمختیايي ادارې یو ایس ای ای ډي د افغان ښځو د ظرفیتونو لوړولو په موخه له افغانستان سره د 38 میلیون ډالرو د مرستو اعلان کړی دی. امریکا د دې پلټنه کوي چې آیا د اسلامي دولت ډلې په عراق کې د کوردیو ځواکونو پر ضد په جګړه کې کیمیاوي وسلې کارولې دي او که څنګه. دا لومړۍ نښې نښانې دي چې ښایي دې وسلوالې ډلې تر بندیز لاندې کیمیاوي وسلې ترلاسه کړې وي. په سپینې ماڼۍ ملي امنیت شورا وایي د کیمیاوي وسلو د کارولو رپورټونو پلټنه کوي خو پخلی یې نشي کولی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. خبرونه درته په امیر ساحل وړاندې کړل. اوس به ولاړ شو اسلام آباد ته وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعاتو بحث کړی دی. هلته د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر دا ورځپاڼې لوستې دي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپله دویمه اداریه په پاکستان کې په ترهګرۍ باندې لیکلی او وایي چې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویلي چې د ترهګرو پر ضد اپریشن روان دی او که سلګ ډیر ترهګر پاتې وي نو هغوی به هم د جنډې ختمولی شي. اداریه وړاندې لیکي چې که وکتل شي نو د پاکستان په مختلفو علاقو کې اوس هم وسلوال لګیا دي خپلې کاروایانې کوي او د دغه کاروایانو نه دا څرګندېږي چې وسلوال لاستړي نه دي او چې کله ورته هم موقع په لاس ورځي نو ورانکاری کوي. د ادارې په وینا چې شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد خو ضربي اعظم عملیات روان دي او تر سرحده یې د هغوی نیټورک هم مات کړی دی خو لدې سربیره د ملک په نورو مختلفو علاقو کې هم وسلوال پټ دي چې وخت په وخت خپلې کاروایانې کوي. نو په کار ده چې پوز او نور سکیورټي ادارې د وسلوالو سره سره د دوی د مرستو کوونکو پر ضد هم کاروایی وکړي ځکه چې د ترهګرو د خاتمې سره ضروري ده چې د دوی مرستیال هم ختم کړل شي نو هله به ممکن شي چې د ملک کې امن پزای شي. د دې تر څنګ جنگ ورسپانه خپل ادریه کې د متحده قومي مومنت په استفاګانو باندې لیک کړي دي او وایي چې دا فیصله ناڅاپه ضرور ده خو غیر متوقع نه ده ځکه چې د کله نه کراچۍ کې د رنجرو اپریشن شروع شوه. ایم کیو ایم د دې پر ضد په ملک دننه او بهر احتجاج کړي دي. ادریه وایي چې کراچۍ کې د رنجرو اپریشن یوازې د بتخورو ټارګټ کلر ترهګرو او دغه نور جرمونو کې ککړو خلکو پر ضد چې دا شن دا لوی اقتصادي او تجارتی خار د هر قسمه نارامۍ نه پاکړل شي. خو کله چې رینجرو د ایم کیو ایم په مرکز چاپه وهلې او هلته یې د دوی ځینې کارکنان او ملګري نیولې دي، وایي چې ګنې د کراچۍ اپریشن مخ یې دوی اړخته ګرځولی دی. اداریا اخري کې وایي چې ایم کیو ایم د استعفاګانو واپس اخیستو دپاره حکومت ته ځینې شرطونه ایښودي، لکه د اپریشن نگرانی دپاره دی یوه کمیټي جوړه کړی شي، دارنګ د دې بې درکه کړل شوي ملګري را پیدا کړل شي. بل طرف ته وزیر اعظم هم د ایم کیو ایم د استعفاګانو سخت نوټس اغستی او دوی سره د خبرو اترو دپاره یې ځینې ډلې جوړې کړي، او د دې مقصد دا دی چې په خشن دا بحران حل شي او ملک کې جمهوریت روان پاتې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼه وایي په پاکستان کې د سخت دریځه مذهبي ډلې جماعت الدعوه مشر حافظ سعید د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې په هیواد کې د فین ټیم په نوم د هندي فلم په نندارې او هلته پر خپرېدو بندیز ولګوي. سعید وایي د پاکستان ضد فلم دی. هلته د جرمني خبری اژانس په دې وروستیو کې په کابل کې د وسلوالو بریدونو په تناظر کې د کابل او اسلام آباد اړیکو ته کتنه کړې. د دواړو لیکونو مهمې برخې ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې مذهبي تنظیم جماعت الدعوا چې د امریکا حکومت یوه ترهګره ډله ګرځولې ده او مشران یې د هند د حکومت او پوځ خلاف دي، دا اصل یې د پام مرکز د هندي فلمونو انډستري بالیووډ ګرځېدلې دي. د دغه تنظیم مشر حافظ سعید غواړي چې د پاکستان حکومت په هیواد کې پر فانټم نومي فلم بندیز ولګوي. دغه فلم چې هندي اداکار سیف علی خان پکې کار کړی دی، په هند کې د یو وسلوال برید د پلان موضوع باندې جوړ شوی دی. ورځپاڼه لیکي امریکا، هند او ملګري ملتونه تور لګوي چې جماعت الدعوا د وسلوالې ډلې لشکر طیبه تر سوري لاندې کار کوي. لشکر طیبه په 2008 کال کې د ممبئی ترهګر بریدونو لپاره تورنه ده. په یاد برید کې 178 کسان وژل شوي وو. واشنگتن هم لشکر طیبه یو وسلوال تنظیم ګرځولی دی او د حافظ سعید د نیولو په سر یې د $100 ملیون انعام اخی دی. حافظ سعید او جماعت الدعوا په یادو بریدونو کې د لاس لرلو نه انکار کوي. ورځپاڼه لیکي جماعت الدعوا 13 په لاهور هایکورټ کې یو درخواست دایر کړو چې یادې ډلې پکې دعوا کړې ګواکې دغه هندي فلم د پاکستان د ملي حاکمیت او د حافظ سعید په ګډون د ملګرو د ژوند لپاره یو ګواښ دی. ډله له عدالته غوښتنه کوي چې په فلم باندې د بندیز لګولو حکم ورکړي. د فلم هدایتکار کبیر خان ویلی دی چې فلم یې د پاکستان پر ضد نه دی. ټایمز آف انډیا ورځپاڼې دغه دخلی لیکلي چې دغه فلم یوازې د هغو کسانو لپاره پاکستان ضد کېدی شي څوک چې لشکرې طیبه د پاکستان استازی ګڼي. له دې وړاندې هم پاکستانی انتظامیه پر یو شمېر هغو هندي فلمونو بندیز لګولې چې په فکر یې د هیواد ضد وي. بلخوا ڈی پی اے خبری ایجنسی لیکي 13 په کابل کې درې بریدونه د افغان ولسمشر اشرف غنی په رویه کې د بدلون سبب وګرځېدل چې مخکې د پاکستان له حکومت او طالبانو سره په تماس کې وو. ایجنسی لیکي پاکستان 13 میاشتې خپلې وعدې سره سم افغان طالبان مذاکراتو ته کېنول چې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې په مری خار کې وشوې، خو بیا دې پرمختګ ته هغه وخت توانو رسیدلو کله چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر مخې ته راغلو. د افغان استخباراتو په خبره په پاکستان کې د ملا محمد عمر د مړینې د خبر له تصدیق سره د یادې وسلوالې ډلې د ننني سیاست کې بدلونونه تر سترګو شو او ژور اثرات پرې پرېوتل. د افغانستان له صدارتي ماڼۍ سره نږدې تعلق لرونکي یوې سرچینې ویلي چې افغان وفد اسلام آباد ته یو واضحه پیغام سره ورغلی. هغه پیغام دا دی چې پاکستان دې د طالبانو مرسته بنده کړي او مشرتابه له هېواده بهر وباسي. اشرف غنی ویلي چې په راتلونکو اونو کې چې د پاکستان حکومت کومې فیصلې کوي په مستقبل کې به د دوی د دوړخیزو تعلقاتو لپاره مهمې وي. اژانس لیکي بلخوا د پولې هغه غاړې ته هم شکونه موجود دي. پاکستانی چارواکي باور لري چې د غنی په انتظامیه کې ځینې کړې داسې دي چې د امن خبرې اترې اغېزمنول غواړي او د مذاکراتو د دویم پړاو نه دوه ورځې مخکې د ملا عمر د مړینې خبر په ډاګه کړ. په افغانستان کې زیاتره خلک د پاکستان په وړاندې د اشرف غنی د سختې رویې نه خوشاله دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هیسې مویلي سختدریزي او ترهګري د افغانستان نه بلکې د سیمې مسله ده او باید د سیمې هیوادونه یې پر ضد ګډې هڅې وکړي. تېر ورځ له ازادۍ راډیو سره د ځانګړي مرکې پر مهال نوموړي ویل د سیمې هیوادونه دي په دې جګړه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. پر دې موضوع تفصیل یوسف زدران وړاندې کوي.
د ملي وحدت حکومت د مشرانو په څیر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی هم په دې باور دی چې ترهګري یوازې افغانستان نه ګواښي. نیکولاس هایسم د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې دا پدیده د سیمې په ټولو هیوادونو اغیز لري.
موږ فکر نه کوو چې ترهګري به د سیمې په یو هیواد پورې تړلې وي. دا پدیده د سیمې په ټولو هیوادونو اغیز لري او دغه شان د سیمې د هیوادونو لپاره یو پیامد لري، او موږ په دې باور یو چې د سیمې هیوادونه باید د دغه پدیدې په وړاندې د مبارزې په برخه کې افغانستان قوي او نیغ په نیغه ملاتړ وکړي.
هایسم دغه شان په افغانستان کې سیاسي او اقتصادي ستونزو ته اشاره وکړه او ژمنه یې وکړه چې ملګري ملتونه به په دغو دواړو برخو کې د ملي وحدت له حکومت سره مرسته وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په باور له یوه ګډ ګواښ سره د سیمې د هیوادونو مخ کېدل دا څرګندوي چې دغه هیوادونه په ځانګړي ډول افغانستان او پاکستان د اړیکو پیاوړتیا ته اړتیا لري. اوس مهال د افغانستان په ډیرو سیمو کې طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي او له څه مودې را په دې خوا د دغو هیواد په ځینو سیمو کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د نفوذ په اړه هم اندېښنې پیدا شوې دي. نیکولاس هایسم په دې باور دی چې د افغانستان څخه د نړیوالو ډیرو ځواکونو وتل د دې سبب شوی چې جنګیالي په دغه هیواد کې خپل فعالیت ډېر کړي.
اوس وخت افغانستان د پام وړ ستونزو سره مخ دی. اوس چې ډېر ځواکونه له دغه هیواد څخه وتلي، افغانستان د امنیت له ګواښ سره مخ دی او مخالفین په دې هڅه کې دي چې وګوري آیا افغان ځواکونه لازمي وړتیاوې لري او
کنه. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو بیا بیا د سیمې هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډېرېدل به بالاخره د دوی امنیت هم له ګواښ سره مخ کړي. جمهور رئیس غني د شانګهای په وروستۍ غونډه کې د سیمې هیوادونو ته په جدیت سره وویل چې له افغانستان سره د تروریزم په وړاندې د نه همکارۍ په صورت کې به سیمه له ناوړو عواقبو سره مخ شي.
په امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې د دوو څېړونکو سټیفن هډلی او انډرو وایلډر لیکنه خپره شوې ده. دوی د افغانستان تر لسو ورځني سفر وروسته په هغه هیواد کې د روغي او سولې بهیر څېړلې او وایي په دې وروستیو کې په افغانستان کې ناامنۍ بیا زیاتې شوې دي، خو د سولې لارې هم شته. د سولې او ثبات څه ډول لارې دي او لیکوالان څه سپارښتنه کوي؟ ځواب یې امیر ساحل رکوي.
امریکایي څېړونکي سټیفن هډلی او انډرو وایلډر په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې لیکلي، تېره اونۍ په کابل کې تر خونړیو برودونو وروسته دا خبره بیا روښانه شوې چې افغانستان له لویو ننګونو سره مخامخ دی. په هغو برودونو کې سلګونه کسان ووژل او ژوبل شول. دا څېړونکي وایي د ناامنیو پر زیاتېدو سربیره دوی د افغانستان او پاکستان له سورځني سفر پر مهال پر دې قانع یا قایله شول چې اوس هم د سولې خواته د تګ امکان شته. دوی لیکي لوړپوړو افغان او پاکستاني او چارواکو دوی ته وویل چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو وسلوالو ډلو په پټنځي د بدلېدو په حال کې دی. د دوی په خبره په دې ډلو کې وژونکي اسلامي دولت وسلواله ډله هم شامل ده. لیکوالان وایي سیمه اوس مهال د ناکرارۍ او ګډوډۍ په حال کې ده، خو د امریکا یو څو ملګري هیوادونه د دې وسلوالو ډلو پر ضد د جنګېدو لپاره سیاسي اراده او هوډ، ولسی ملاتړ او ځمکني سرتیري لري. دوی وایي په داسې حال کې چې افغانستان له کلونو راهیسې د طالب یاغیانو پر ضد جنګیږي، اوس د هغه هیواد ملي امنیتي سرتیري د منځنۍ آسیا، پاکستان، قفقاز او منځني ختیځ وسلوالو پر ضد هم په جګړه بوخت دي. د لیکوالانو په اند افغان سرتیري په مړانه د دې وسلوالو پر ضد جنګیږي، خو لوی ځاني زیان هم ور په برخه کیږي. سټیفن هډلی او انډرو وایلډر وایي پاکستانی چارواکي دوی ته وایي چې په افغانستان کې د ثبات غوښتونکي دي او غواړي افغانستان بیا د وسلوالو په ځاله بدل نشي. له دې سره سره پاکستان په سپینه دا هم غواړي چې د افغانستان د سولې بهیر واګي په لاسو کې وي، خو افغان چارواکي فکر کوي چې پاکستان سږ کال په افغانستان کې جنګیدونکو وسلوالو ته مالي او مادي ملاتړ دوه چنده ور زیات کړی دی. لیکوالان وایي پر دې ټولو ننګونو سربیره دوی فکر کوي چې په افغانستان کې د روغې لپاره لارې شته. سټیفن هډلی او انډرو وایلډر وایي په دې لړ کې لومړی اقدام دا دی چې امریکا او نړیواله ټولنه باید پر پاکستان فشار زیات کړي چې ټول طالبان او د هغوی ټولې ډلې خبرو ته حاضر کړي چې له افغان حکومت سره روغه وکړي. دویم، نړیواله ټولنه باید په لنډمهاله ډول د افغانستان اقتصاد ته داسې یو تحریک ورکړي چې هلته اوسیدونکو ته کاري موقع پیدا شي او ورسره پر حکومتي اصلاحاتو هم کار وکړي. دریم، امریکا او نړیواله ټولنه باید د افغان ملي امنیتي ځواکونو مالي ملاتړ ته دوام ورکړي. امریکا باید هلته د سرتیرو روزنې او د هغوی د مرستې ماموریت پراخه کړي. او څلورم دا چې په افغانستان کې باید د ترهګرۍ ضد یو نظام جوړ کړل شي او په دې کې باید امریکا له هغوی سره کافي استخباراتي مرسته وکړي او د څار په نظام کې یې ملاتړ وکړي چې هلته د وسلوالو ځالې جوړې نشي. لیکوالان په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې زیاتوي دوی باور لري چې په افغانستان کې سوله راتللی شي، خو امریکا او افغانستان دواړه باید د خپلې برخې کار وکړي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراد ده وسه مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمینه نشوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ په دې امید یم نو غواړی چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړی چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي د سیمې امنیت ته د ګواښونو مخنیوي لپاره اسلام آباد، تهران او کابل ته د سخت دریځۍ پر ځای د ګډې هڅې کول پکار دي. نوموړي تیر ماسپښین په اسلام آباد کې د پاکستاني وزیر اعظم له بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سره د ګډې خبري غونډې پر مهال غږ وکړ چې پاکستان دی له پولې ایران ته د اوښتونکو وسلوالو مخنیوي لپاره له دوی سره همکاري وکړي. دواړو مشرانو د انرژي په برخه کې پر همکاریو او تړونونو هم معلومات ورکړل. تفصیلي ریاض مساخیل راکوي.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د شریکي خبري غونډې دوران د ایران خارجه وزیر جواد ظریف وې چې سیمه کې د امن لپاره کار کول د پاکستان او ایران په ګډون د ټولو ملکونو ذمہواري ده او ایران د افغانستان مفاهمتي عمل کې د پاکستان کردار ته پدرن سترګ ګوري. د دې په خبره د سیمې نه بهر په خلیجی ملکونو او منځي ختیځ کې هم د پاکستان کردار ذمہوارانه او د ستاینې وړ دی. دی وایي ایران د سیمې امن او په خاص توګه د افغانستان مفاهمتي عمل زیات ملاتړ کوي ځکه چې د سره به منطقه کې امن او کلاري ته لار هوار شي او په خاص توګه د داعش وسلوالې ډلې لخوا چې کومه خطر راولاړې دي شي د هغې مخه ونیول شي. د لړکی ایران د پاکستان، افغانستان او ایران ترمنځ اکیدونکي هر قسمه مرستو ملاتړ کوي. د شپږو نړیوالو لویو قوتونو سره په جوهري معامله د ایرانی دریس په تایید کولو ایران د پاکستان مننه وکړه او وی ویل چې پاکستان هغه یوازنې ملک و چې په هر ډګر یې ویل د پورم نه مقصدونو دپاره جوهري ټکنالوژي د ایران حق دی. د بلوچستان په لار د ځینې ترهګرو لخوا ایران کې وخت په وخت د لاسوهنې په اړه خارجه وزیر وویل دا قسمه پیښې لویه بدمرغي ده او پاکستان ایران د دې مسلې مستقل حل دپاره کوششونه کوي. زه فکر کوم د دې مسلې غوره حل پدې کې دی چې د ایران او پاکستان تر منځ رابطې زیاتې شي. موږ د لړکی یو میکانیزم تیار کړی او کوشش کوو چې دا نور هم ښه کړو. د میکانیزم کې د معلوماتو سره سره په شریکو عملیاتو خبرې کیږي. دا قسمه پیښې لویه بدقسمتي ده چې ورسره نه یوازې د ایران خلک متاثره کیږي بلکې د دوی اعتماد هم ختمیږي. نو ځکه دا ضروری ده چې په دې غور وشي او زه خوشحال یم چې زموږ پاکستانی وروڼه د دې مسلې په حل کې سنجیده دي. د پاک ایران گیس پایپ لائن منصوبې په اړه د یو تپوس په جواب کې د خارجه چارو او قومي سلامتۍ د پاره د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز وې امکان دی راتلونکي سومیاشتو کې د ایران نه نړیوال بندیزونه پورته شي او د هغې رستوبا په دې منصوبه کار شروع شي ځکه چې دا د پاکستان د توانایي ضرورتونو د پاره ډیره مهمه ده. د خپل مشروالۍ د فکر او سار مطابق موږ په خصوصي توګه د دواړه خزا تجارت او اقتصادي اړیکو زیاتولو په چارو غور وکړو. باید چې په تجارتي لوازنامو په سم ډول عمل درآمد وشي او مارکیټ ته د رسایۍ په لار کې ولاړ خنډان لرې کړي شي. د توانایي په څانګه کې مرستې د دواړو ملکونو لپاره ګټورې دي او دې سره به د پاکستان د توانایي مسلې تر ډېره حده کمې شي. نو ځکه د ملاقات دوران په پاک ایران ګیس پایپ لائن منصوبې خصوصي ټینګار وشو. د یادونه ده چې د ایران خارجه وزیر ډاکټر جواد ظریف د زیارت په ورځ په یو ورځني سفر اسلام آباد ته تللی و، چېرته چې نوموړي د دغې هیواد د وزیر اعظم نواز شریف او خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز سره ملاقاتونه وکړه او ورسره یې په دواړه خیزه تعلقاتو، سیمه ایزو او سیکیورټي معاملو خبرې اترې وکړې. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې زنده شدگردی مکمل ختم است.
افغانان چوکاری بی شک چوکاری
زینا دیر سخت روانی تیران یا هر چکنی
سمید دوستان کلنه مسلسل تعلیمی داره بندی.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یوه هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدران
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی سئ.
د پاکستان یو وزیر کامران مایکل په قومي اسمبلی کې یو قرارداد وړاندې کړی چې پکې غوښتنه سوې چې په هغه هیواد کې دې له لږکیو یا اقلیتونو سره هغه ډول چلند وسي چې د پاکستان جوړېدو پر مهال یې ورسره ژمنه سوې وه. پر دې موضوع ډان ورځپاڼې لیکنه خپره کړې چې پکې راغلي شاوخوا اته شپېته کاله مخکې د پاکستان جوړوونکو محمد علي جناح په یوه وینا کې ویلي وو چې د پاکستان ټول وګړي باید یو ډول حقونه ولري او ورسره باید د مذهب یا نسل پر بنسټ توپیر ونه سي. نجیب عامر د لیکنې مهمې برخې وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه لیکي د پاکستان د پارلمان غړو د ملک د لږکیو په حق کې د غږ په پورته کولو سره د دغه ملک د سباون د سمولو هڅه کړې ده. د سه شنبې په ورځ قومي اسمبلۍ د یو قرارداد په وړاندې کولو سره غوښتنه وکړه چې په راتلونکو کلونو کې دې د پاکستان د لږکیو سره د بارخورد کولو میکانیزم د محمد علي جناح د هغې وینا په تناظر کې جوړ شي چې نوموړي د 1940 کال د اګست په 11 نیټه کړې وه. دا قرارداد د کامران مایکل لخوا وړاندې شو. څوک چې د پاکستان د بندرونو او سمندري تجارت یا پورت اینڈ شپینګ وفاقي وزیر دی، په قرارداد کې د جناح وینا د رڼا مشال بلل شوی. ډان لیکي جناح د 1940 کال د اګست په 11 نیټه ویلي و، څوک که د هر نسل او مذهب سره تړاو لري دا به د دولت لپاره مهمه نه وي. په دې قرارداد کې په دې خبره هم زور راوړل شوی چې پاکستان کې اوسیدونکي لږکۍ د عامو پاکستانیانو په شان حقونه لري. خو د پاکستان له جوړېدو وروسته د جناح د دغې ادعا پر ضد حالات مخې ته راغلل. په ځانګړي ډول د 80 لسیزې راهیسې په لوی لاس داسې هڅه وشوه چې د لنډ فکر په ترویجولو سره د لږکیو په اړه د خلکو ذهنونه زهرجن کړی شي. ورځپاڼه لیکي د دې هر څه نتایج ډېر ویرونکي وو، او څنګه چې ولیدل شول د توهین رسالت په نوم خلکو ته سزاوې ورکړل شوې، مذهبي توپیر پالنه کې خلک ووژل شول، لږکیان بې کوره کړی شول، او مذهبي رسوماتو او غونډو پر مهال بمې چاودنې وشوې. ډان لیکي مذهبي افراطیت که د لږکیانو ټولنه منه کړې ده، نو بل پلو د وخت په تیرېدو سره د هر څه د یوې لویې ترهګریزې شبکې بڼه غوره کړې ده چې اوس ورسره د پاکستان دولت لاس او ګریوان دی. اوس د دې هر څه د قابو کولو لپاره هلې ځلې روانې دي. د پاکستان د پارلمان غړو د خپل نفوذ د زیاتولو لپاره هڅه کړې ده چې 18 کاله وړاندې د جناح لخوا د شوې وینا یوه برخه استعمال کړي، خو په هر حال کېدای شي د 2015 کال د اګست 11 نیټه به ښایي د هیواد په تاریخ کې د لږکیانو دپاره د هغوی د حقونو د تشخص ورځ وي. دا قرارداد باید د عملي اقداماتو لپاره اساس وګرځېږي. د پاکستان سیاستوال او امنیتي ادارې باید د مذهبي افراطیت پر ضد نور کوټلي ګامونه هم پورته کړي. د دې لپاره د مکتبونو په نصاب کې هم د بدلون راوستلو او د توهین رسالت قانون ته هم د بیا نظر اچولو اړتیا لیدل کېږي، او اله هله به سړی وویلی شي چې د جناح خبرو رنګ راوړی دی. د تاریخ پاڼه
داره د پښتونخوا صوبې زور نوم و. بالاحصار چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و، د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره،
خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو، په خاور خو زبردست ځای او هغه تبدی دوی د ګلونو خار
یخنیانو کې و دازې وینټر کیپیټل چې هو نه په خاور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورز په پاوکم درې او د هر زیارت پورز په پاوکم یو لس بجی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ د قبایلي سیمې خبر اوسیدونکي وایي دوی به هغه وخت د پاکستان جوړېدو ورځ ولمانځي چې پر دوی لاګو اف سی آر قانون ختم کړل سي، د دوی بنیادي انساني حقونه ورکړل سي او دوی د پاکستان د نورو وګړو مساوي وګڼل سي. هلته د خبر انظامیې د دې ورځې په مناسبت په سیمه کې غونډې جوړ کړې دي او د سیمې اوسیدونکو مشال راډیو ته وویل د خبر پر وره یا د دروازې د پاکستان جنډ یا بیرغ جګیږي. د جمرود بازار په ځینو دوکانونو کې د پاکستان جنډي هم خرڅیږي. فرهاد شنواری معلومات راکوي.
د خیبر ایجنسی اوسیدونکی ګل خان پردی د 14 اگست په حق له مشال ریډیو ته وایي
10-14 اگست ډیر خبر مناویږي، په خیبر سره به جنډه خيږي او موسیقي به ډول سرونا پروګرام به.
خو بیا د خیبر ایجنسی د جمرود اوسیدونکی غنی الرحمن پردی وایي چې مونږ دغه منځو خو باید په مونږ نافذ اف سی آر نظام ختم کړل شي او قبایلو ته د هم د نور ملک په شان برابر انساني حقوق ورکړل شي.
په پاکستان کې چې څنګه آزادي کیږي هغه چیرې قبایل هم لګي آزادي اظهار کوي، خو دلته داسې ده چې پاکستان د جوړېدو نه مخکې د انګریزانو چې کوم تور قانون د اف سی آر چې ورته ویلې شي هغه تر ننه پورې په پښتنو قبایلو باندې لګوي. خو پاکستان جوړېدو سره په پښتونخوا نه لرې شولو 1973 کې د بلوچستان نه لرې کړی شوی، نو مونږ هم د خواهش لرو د 14 اګست خوشحالي به زمونږ په یو پسله شي که د اف سی آر خاتمه اعلان پکې وکړی شي او پاکستانیانو ګرځول شي. خو د بد مرغه د انساني حقوق بنیادی بشری ټول حقوق دي دا تر ننه پورې دوی ته نه را غزول شي.
په دې اړه د جمرود سیمې او مشر ملک زرمامد پردی وویل
ټول قبایلو بیا شخصا خیبر جنسی قبایلو کمې قربانی کړي، په کشمیر کې هغه وسم ثبوتونه پراته دي. خو چون کې د دغه سره سره چې کوم دی دا په کور دی چې په اف سی آر کې کم ترمیمونه دي چې دا وکړای شي، ځکه چې یو سړی وي په تاپه کې وي کور وکړي ورا نورې ټولې تاپې پیرو غواړي چې دا مجرم راواله و بهر خلک پی ونسی و تاپو له تکلیف پر کوي، مشرانو له تکلیف پر کوي، د قبایلو مشرانو هیڅ قسم قدر نشته دی. بلدیاتي انتخابات په ټول ملک کې وشول، قبایل ته نه محرومه پاتې شول. سلاره قبایل چې کوم دی د پاکستان باشندگان نه دي، د اف سی آر د بالکل ختم کړی شي.
په جمرود بازار کې د جنډو خرڅونکي یو دکاندار کپتان پردی وایي
ساک د جنډو روزګار ډیر ښه دی، ډیر کامیاب روان دی، په علاقه کې امن دی او ډیره خوشحالي ده.
یا د دیوی چې په 14 اگست د پولیټیکل چارواکو تر انتظام لاندې د خیبر ایجنسی په جمرود باډه لوړګي او تورخم کې د ازادۍ د ورځې په مناسبت سره یو شمیر دستوري ترسره کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال رادیو لتاسو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.